نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړې ورسته لدې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندیدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 25 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼې خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د غیوات په لویدیز کې پر یو ایرانی نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندې ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوی دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټول ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبې په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هر لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچه واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوېدا لوبغالي کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو التام اولولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا ورسته په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببر وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ته ریپورت ولرو چې کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستنه مدا د وروره چې یو درخت یې کښنو سي د شنه منځکاش نسی په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړي مړی ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې دغه مټرانو د
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بي وزلي او لوګي سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بي برخې شوې دي. تفصيل د اسمت ساروان پر رپورت کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکو کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د پاننننۍ نړۍ کې پر شزو د طالبانو بندیزونه بیساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکو له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولای شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شزو او جنو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بنت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولې وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض سیستماتیک باندې ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقالیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنوي مثال وړاندې کړم نو پر رسنوي کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 28 د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډیر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د شزو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د شزو ژغ عورت بلل شوی دی. د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د شزو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتبار ګڼلې یو حقوقي لانجه بللې او ویلي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای پورستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد بې اعتبار وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشټوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چاري مختوړي. تر ناروې یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20 خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسله دی وکړه چې طالبان دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته یو پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړي چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې د کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزوري کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوه د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبریدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 60,000 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایا غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوریت پالان پکې اکثریت دي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر ادارې اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او دیموکراتانو ترمنځ له افغانستان د ځواکونو د استلو پر سر پر یو بل د تورونو پوری کول د امریکا له کورنۍ او سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی داری چې د افغانستان له پخوانی حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحده ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤلانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوری خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات را نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي او د دوی افغان متحدان په خوندې ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې دیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د دیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپلو جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دی او افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړي دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند بشری حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل له میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې پکې اوریدل شوی چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلې چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبې په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروز عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالواش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په راپور کې ویلي چې د شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوی و. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزای د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوره کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی پکې اوریدل کېږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یو برخه ده.
څه کوی نو ته له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه د ولایت تور انتقال سوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم سوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم را رسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
برادر ما دیشا دیروز هم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم راش گپ زدیم، همون نگران است، هم ما نگران استیم، نه والا کسی کارو نتانسته
پر اون میل و رور سر علیکنی ولی و هم هاگان دیخمنده و هم موک زموگ زره در بندیان انتقال تا خوشحاله و خود طالبانو هیز هاگا موضوع و نسرله. موږ هر ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو لا ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندې کې د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچستان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لگا 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سہولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدانو څلور لارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنی سیمه ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د شوالي لپاره اړین دي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښنه اوسې د شنې منځکه شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونه کې وروره عوام واکه کړه کې د مټرانو د دمانه د دوړې مړې ودا چې یو شنه منځکه سره به سي دغه سره برابر سي پیدرونه برابر سي وشنه درخت کښنه وسي
دولت هم غوښتنه لري چې په ښار کې ونې کښېنې ضرورتیا ته ونه ورسي او داسې نور شنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربون ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربون کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکو احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. کچېرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
هوا ککړوالی ورور جانه په کندهار شهر کې بيخي ډېر زیات ده. خصوصا بیا د خیمو وسط خو د هغه منطقې چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري چنګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړي خاوري اکثره مرزيان دغه سپیشیر
د شرواله څنګه دا غوښتنه چې په کندهار شهر کې د شنګیا کم ده باید شنګیا ډیر سي پار ځای کې باید ولي او معنا نور داسې شنګیاوي ډیر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار شاروالي ویان سیف الله اسیم د خلکو د غوښتنو ته په جواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار شار کې شاوخوا څوار لزر نیالګي کښینه ولیدي نو موري د شاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولی
د شاروالي په مخ کې کلونه کې د شار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال در مستقولو په مخ کوم نهالانې شي د هغه ساتنه په منظم ډول تر سره کړي دي یعنی پر وخت یې وبور کړي دي او هغه د وچیدو څخه ساتلي دي او په دغه کال کې چې د شار د سمفورتي لپاره شاروالي نوې نهالانې شي دي هغه تقریبا څه باندې 4000 نور نوې نهالان موږ د شار په مختلفو سیمو کې شي دي او هغه بیا پر وخت اوبر سوال دي
د یادونی ورده چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار شاروالي د شار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار شار د وښنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه خو د شار په شاوخوا سیمو کې د زمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅه ناکام شوه
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د پلازمې نه کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وای سره لدی چې سکهال د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وسنه لري دوی وای وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو خبرې د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورونی او ماشومانو د اړتیا نشي پوره کوله جزئیات له فیروز دی عزیز یورو
د تازه میوه وختونه ماشومان اتمن کوي ځکه هغه په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته موږ نشو کولای چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت سیدونکو او دیوی اته کسي ز کورنۍ مشر محب شینواره و محب وای د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زنو پښومل زنو نور خلکو د تازه میوه ته د ناسراسي نه کیږي اقتصادي توان د خلکو ضعیف دي چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا خپل زکا د انګورو خالته په بازار کې
محب شینواره وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي د کابل خر اوسیدونکو او د دولس کسیز کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي خو په خبره ای دای او زوی دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستان سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه بسره خورو اماده امکانات نشته چې موږ خپل بچانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت د ناریو شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوی دغه اخلو خپل بچان ته راوړو
د ادب خبره اکثره نه د خوخي وړ ځینو میوه موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو لامل خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وایي سرل دی چې سکل د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکو وایي سکل په بیساری کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي خوب خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري څنګه وو خلک هڅه کړې ده کاروبار ته مړی خوشال خلک یې بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وو سال خدي پریړ باندې خلکو خلکو واسط نشته شوی ما یو نیم ساعت یو سلاوي کار نشته
ما
ګور نه چولې یو شپیداو یا خلدې کوله دا سیاویا تیار دی خو د سل یو سر شل د خرڅو کله سل وی ولا درې خلدې به خرڅې کړې خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره وس نشته پیسې نشته مشکل کیش بشي هم ګور دې دوش به خان مثلا دین نه چری کې کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیل کې پتوګه د یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلوېخ تر یو سل اویا افغانۍ او د یو من انګورو بیا بیا لا بیا تر نوی افغانۍ پلوري. ډاکټران وایي تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره هر انسان په نورمال ډول